د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو له کارکونکو په مننه، نن د پنځشنبه ورځ 1449 هجری لمریز کال سلواغي د لوی میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. په کابل کې د ټولو تلویزیون پر کارکوونکو پر نوې برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر وایي هېواد د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هېوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. سرکریتو مهم خبرونو سرلیکونه. ټولو تلویزیون په پرونی برید کې خپل وو کارکونکو مړي نه تایید کړه. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد د شپې وشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې باید په روانه میاشت کې ترسره شي. ازادي رادیو د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي رادیو عمومي رئیس هاشم مومن په خپل پیغام کې وویل،
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ دی او غړي په توګه د ټلو ټلویزیون د مشرتابه او ټول همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبري اعلان نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 109 هدیر شي وادونه کې فعالیت لري، د کابل حمله وغندل. د ټولنې مشر انټونی بلانکر په یو بیان کې وویل، د پی هي د خبري اعلان نړۍ حق پکې کړه. افغان ولسمشر هم دغه حمله په کلکو ټکو غندل او هغه د رسنیو د خاموشه کولو لپاره د طالبانو یو هڅه بلل ده. ټولو ټلویزیون هم د خپل وو کارکونکو مړینې تایید کړې. د رسنۍ په وینا په دې پیښه کې 2 او 15 تنه نور ځوانان وژل شوي دي. 2 تنه نور وژل شو په اړه څه دي ویل شوي؟ ځان وژن کې بری تیر ماښام د روسي سفارت نږدې د ټولو ټلویزیون پر کارکونکو وشو چې په دې حمله کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د 3 اکتوبر په میاشت کې ټولو او یک ټلویزیونونو ته د حملو خبرداری ورکړی وو. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت هم پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. دا پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان په غونډۍ کې جوړ شي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد شپږشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یو ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تیره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. زنن د شپږشتو غړو هیوادونو د ائتلاف دفاع وزیرانو او عراق ته بلنه ورکوم چې د 3 په ترڅ کې په بروکسل کې راغونډ شي، تر څو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغو فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډیر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. د یو بل خبر له مخې، د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول هم انتقاد وکړ او له موسکو وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې روسیې یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه دا خبره پرون په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو چې په سوریا او عراق کې داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي سره له غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه فبروري میاشت ته شاته وغورځوو. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15 نیټه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه په دغه کړکیچ کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت له ایواچک استرهالزی څخه راغون شوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تېر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیه د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل او د روسي روبل ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېر ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یوې یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې وه چې 8.10 روبل له یو ډالر سره برابر شول. له چهارشنبې په ورځ یو بیرل تیل د نړۍ په بازارونو کې تر 20 ډالر هم ارزانه شول. د تیلو د بیې ټیټېدل او په اوکراین کې د مداخلې لپاره د لویدیځ له لوري پر روسیې لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي دي چې د روبل ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي یو، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، هرات اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 0، گردیز اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 5، بامیان اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 11، او په بدخشان کې هم اسمان مر دی د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15.
له سبون کاکړ نه هم په مننه چې د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکلي واورو. زه نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د قادر جلالوف په همکاري تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ټولو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شو.
رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی شو.
د کابل امنیه قومندان د پیښې په اړه وایي
تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستن ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو هم له یوې مېرمنې سره خبرې کړي چې له یوې رسنۍ سره کار کوي خو د کور کارونو ته هم رسیدګي کوي.
خان خو مې ډېر کار نه رسره نه کوي، یعنی هغه جارو جام او ظرف مینځل داسې کوم.
یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنۍ دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې د ټلو ټلویزیون و کارکونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله وغندله او ویل له کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل احمد شوار څخه.
د ټولو تلویزیون د وکار کونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر ویرسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام د کسان په یو ځان وژن کې برید کې ووژل شو. د ټولو تلویزیون او موبي پونم ګروپ نشته دیش خبريالان او کارکونکي لخپل کارونو د ستنېدو په حال کې چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته چیر مچاو د نه وشو. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکونکو ته زیان نه راوښته. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د ټولو تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلې، د ګرافیک د برخې ونچلې، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دی. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د ټولو تلویزیون شبکې خړې دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د پښواک اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوه رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمن یو بزدلانه عمل ویلې سو. ژورنالیستان د مظلومي په وسیلې ډلې سي یوازې قلم او کاغذ پلاس کې لري او د دی اساسي دند خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په مخکې او لدین انتقام اخلي فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا غډل او ټپل چې دا غډول کارونه کوي په خپل کړو یا ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تیری ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبري ونه شي. اجرائی رئیس عبدالله چې تیر ماښام په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولې خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترورستانو وسیله چیرې په ډاګه کوي چې په هیڅ دینی او مدني ارزښت باور نه لري. په خو چې څوزله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د وی مودي په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خبرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې کشمیر رسنیو ازادي رادیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خبرېدو سره څه وکړو.
به هم احمد شیبر د همدی بریټ پاړه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري یا نیل مشر سره مرکه کړي او لومړی د پښتنه ترې کړي چې رسنۍ تر دې بریډ وروسته باید څه وکړي. صدیق الله توحیدی په جواب کې وویل
متاسفانه دا امر و خود ده چې رسنۍ او خبريالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعه یو جانب د رسنۍ او د خبريالان په مقابل کې دښمنۍ او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابت شو چې دوی د خبريالان او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبريالان په افغانستان د دې تعریف لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې تپلې پوښي چې په وژلو سره په دباولو سره په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي لمنځه نه ځي.
توحیدی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو. د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیار نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسیږي د همغه پر بنات مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کو که څنګه عمل کو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې تر دې وروسته به د خبريالانو د امنیت په تامینې دوکې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبريال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري او کنه تاسو فکر کوي چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیات شي؟
ولا هغه کمرمن چې اوس تپیدا او په شفاخانه کې پروت ده هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه وو. خو کله چې د کیمرامین څوک چې دوبله کوي څوک چې په دوین کار کوي څوک چې په نیوز کار کوي دوی نظامی اهداف بلل کیږي او په دوی باندې حمله کیږي د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت مسؤول حکومت
د خپل خلکو امنیت هم نشي ساتلی. ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کیږي، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبریالان په خپل باید متحدانه یو څه کار وکړي چې د دغه سي حمله مخه ونیول شي.
چې د خبریالانو او د خبریالانو د نهادونو مسؤلیت او د غوي سره دا امکانات چې څه اقدامات وکړي، ان شاء الله آئنده ورځو کې ان شاء الله دغه اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید په اړه مرکه ودا چې رسنۍ له دغه برید وروسته باید د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خبرېدو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. دی وایي چې په دې اړه د رسنیو کارکوونکي او استازي غونډه کوي او په دې اړه به یو ګډ دریځ غوره کړي. او سم یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرنی بلید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه پیښه د رسنیو د زندۍ کولو لپاره د وسلوالو طالبانو یوه هڅه وبلله. طلوع تلویزیون هم د خپلو وو کارکوونکو مړینه تایید کړلې. د رسنۍ په وینا په دې پیښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه ځوانور ځوانان وژل شوي او دغه راز تنده پنځه ویشت وو ټپیانو په ډله کې هم شاوخوا شل تنه د دې تلویزیون کارکوونکي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له موسکو وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یا داعش په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر د غرض داعش پر ضد شپږشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره لدې چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. ترکیه یو زرو درې سوه کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته واوړي نیولي دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. او د روسیې روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ دوه اتیا روبل یو ډالر او نهه اتیا اشاریه پنځه پنځوس روبله له یوې یورو سره تبادله شو. د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولس او شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه هم اورېدلی شي. او اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غټې کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنگي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنگي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او لمخیه امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونه د مطلب په دوام راغلي دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوختي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا درې زره ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې شپږ زره او اته سوه نور امریکایي پوځیان د افغان قواوو په روزنه بوخت دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلی. ورسره له هغه چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې د خپل میرمنې ریزګولې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګوله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 40 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګولې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلی، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلي خان پسې پلټنې پیل کړې دي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د فاریاب د پیښې په اړه واورېدل چې یو سړي د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې او په افغانستان کې دغه عمل سخت عکس العملونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه پیښې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه عمل په کلکه غندي او وایي چې د دې ډول پیښو مرتکبین باید ژر تر ژره مجازات شي. د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی د بیلابیلو جرایمو مجرمینو ته تېښته هواره کړې ده. د ازادي راډیو خبرال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه کولی شي او باید کوم صلاحیتونه دغه کمیسیون لري چې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر نورو ادارو یا پر حکومت فشار راوړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د فاریاب له پیښې په اړه او د دغه پیښې په اړه باندې مخکښه چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا نه وپیژندل شي، گرفتار شي او واجب تعقیب لاندې ونیول شي او د دغه سزا د رسنیو د لار نه د افغانستان خلکو ته واورول شي چې تر څو خلک ډاډمن شي چې دلته هر څوک په جنایت لاس پورې کړي، د عدلي او قضایي ارګانو لخوا نه تر دې تعقیب لاندې نیول کیږي او د قانون غوښتنې سره مخامخ شي.
احمد زای صاحب، په دې وروسته کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د زیاتو داسې پیښو راپورونه ورکړل شوي دي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ستونزه په څه کې ده؟
خو د نورو عواملو تر څنګ یو هغه اساسي دلیل هم د امنیت نشتون ده. په دې ځایونو کې دولتي واکمنۍ نشته مجرمینو لپاره، د هغو کسانو لپاره چې دوی هغه خپلو غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانین او د اسلام د سپیسیلي دین د اصولو نه سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مساعده کېږي. جنایت کوي د هغې جیته چې هلته دولتي واکمنۍ نشته هلته پناه ویشي، ځکه دغه یو دلیل کېدای شي چې زیاتره مجرمین په هغه ځایونو کې پناه وړي، هلته هغه ځایونو ته ځي چې هلته دولتي واکمنۍ یا ضعیفه ده یا نشته. بنان که چې موږ داسې یو د افغانستان په ټولو سیمو کې دولتي واکمنۍ ولرو، بل اخره د مجرمینو لپاره دا زمينه نه مشهده کېږي چې هغه جنایت وکړي او هلته پناه وي.
روان کال د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره ارقام ثبت شوي زیاتوالی ښیي او کموالی؟
متاسفانه په افغانستان کې روان کال هغه مونږ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ښیي چې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګراف په وجود اتلس فیصدو کې دا زیاتوالی ښیي.
احمد صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې زیات وخت خلک شاهدان دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین نیول کیږي خو بیا هم وروسته بیرته خوشی کیږي، تاسو له نظر ستونزه په څه کې ده؟
مختلف عوامل چې د جرایمو ګراف زیات دی، یو دلیل هم دا ده چې په ډیرو موادو کې یعنی مسلحتي چلندونه کیږي. اته په خپل موږ داسې موارد کیږي چې یو خځه تر تاوتریخوالي لاندې راځي، هغه سره بد چلند کیږي چې تاوتریخوالي د مالي د قانون د غوښتنې سره سم دغه قانون کې باید سنوي ته معرفي شي. کله چې موږ عدیو قضایي ارګان ته معرفي کوو، هغه چلند چې د قانون غوښتنې هغه ورسره نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له د کابل د سیمه ییز دفتر له مشر شمس الله احمدزی سره د فاریاب د وروستۍ پیښې په اړه مرکه وکړه. یو سړی د خپلې میرمنې پوزه په وروستیو کې پرې کړې ده. عمل په افغانستان کې په ټولو رسنیو کې په کلکو ټکو غندل شوی دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دا خبرونه مه هیروي او موضوع هم ده پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو برید او د غرض په افغانستان کې سولې رواني هڅې. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال کړي. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان د ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل.
بیشتر صفحه ما رسپان کار کنم که
چون وقت که چلتا کار که؟
دلتا تقریبا دو میشکی کار کنم.
با کور که تا سر چوک مرسته که چی بخبل کار کنی مفقه ووسی؟
کور که میرا سر خوان میدیرم رسته که یا خسانم خدر سر مرسته که یقی سستون زنه لری زما دو کار کولو پورنده.
مثل خوان دی چرقه مرسته دی سر که؟
خوان می ما دیر تشویقی هم دایو تشویقی ما ترسه دی داغه دو کار زمینه میرا تخپل خوان پیدا کره خپل زما سی وی ولی گلم دا دفتر تا چیانه دا باید دلتا کارو که
سمرا مهمه دا چپل کورانه نه یا چوک چا سرم رسته
د کورنۍ نه ډېره زیاته مهمه ده. دلته چې کار کوم ډېر په راحته فکر باندې زه خپل کار کوم.
د کور کارو ته څومره رسېدلی سې چې هم دفتر کې کار کوې هم په کور کې؟
کور کارو کې ما سره خوان مې هم کار کوي، مرسته راسره کوي. یعنې داسې نه ده چې هغه ټول کار ماته کوي، خپله هم کار کوم. کوم تقسیم اوقات چې زه لرم شپې له خوانه د کور کار خلاصوم او سر راځم دفتر ته.
کوم کارونه ته کوي؟ کوم دې خوند
خوان خو مې ډېر کارونه راسره نه کوي. یعنې هغه جارو جم او ظرف مینځل دا زه کوم، بیا خوان مې راسره یعنې دومره همکاري کوي.
بېرته پشتي کوم کارونه دی کور ډېر درته سخت دي؟
کور کارونه راته کالي مینځل ډېر سخت ول چې بیا ما خپل خوان ته ویلې چې ما ته یو ماشین واخلاص. ماشاءالله افغانستان کې اتومات ماشینونه هم راوتي دي. ما ماشین مې واخلاست، ستونزه راته ډېره حل کړې وه.
په دې علاج ټول ژوند کې همداسې کامیاب
اوسې؟ مننه، ژوندی اوسې تاسو.
د هو د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار احمد جعفر احمدي سټډیو ته راغلی بله خبري مجله وړاندې کوي. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه